السلام علیکم زموږه غلا مشال رادیو نو راي په پیښور کې د ماسیګر درې بجې شوې په روانه غړه کې مو زه نجيب امیر قربم په دې خبرونه کې د امریکا د انتخاباتو په اړه ومدرنګا د پښتونخوا سیمې په اړه رپورټونه درته لرو په دې منی مای کې اونیس پروګرام د مشال رادیو مجله راي خو د هر سن وړاندې خبرونه چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کوي
سټر کې د امریکا ریاست نیو همپشایر په جنو وړو وړو شارګوټ کې رائے د هیواد ولسمشریز ټاکنو لپاره رائے چول پیل شوې دي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان د رجستر سو کډوالو د ورسنیدو عمل تر درو میاشتو پورې څنډول شوی. د عراق فوج وایي په یوه اجتماعي قبر کې شاوخوا سلو کسانو خراب مړی ترلاسه کړی دي. اوسم د خبرونو تفصیل د امریکا د ریاست نیو همپشایر په ځینو وړو وړو شارګوټ کې د دې هیواد ولسمشریزو ټاکنو لپاره رائے اچول پیل شوی دي. د نن په ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن او د ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ټرمپ ترمنځ مقابله ده. د نیو همپشایر په ډکس ویلی او هرتس کې هیلری کلینټن ذاتی رائے ترلاسه کړې دي او په میسفیلډ کې ډونلډ ټرمپ تقریبا ټولې اچول شوې رائے اخستی دی. د امریکا د انتخاباتو څارونکو وایي د دې هیواد ولسمشر ټاکنو لپاره لا د وړاندې وکړل شوی رایو شمیر زیات شوی چې پکې په غیر عادي توګه د هسپانویانو د رایو د ورکړې شره زیاته ده. د هسپانویانو د رایو ورکړه د ډیموکرات ګوند ولسمشری کاندیدی هیلری کلینټن په ګټه تمامېږي. ایسوسیټډ پریس خبري ایجنټس وایي د نومبر تر اوو منټو پورې 3.2 میلیونه کسانو رای ورکړې او 50 میلیونه کسان به نن رای اچوي. د دې معنی دا سوه چې 40% کسانو لا د وړاندې ووټ ورکړی دی. د امریکا له قانون سره سم خلک په هیواد کې دننه یا بهر تر انتخاباتو لمخه ووټ اچولای شي. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان خارجه تګلارې ته بیا کتنه ونه کړل سي نو اندېښنه ده د هیواد د عراق او شام په څیر حالات سره مخامخ سي. نوموړي پرون په سوات کې یوې غونډې ته وینا په وخت وویل د ناسمو خارجه تګلارو له وجې پاکستان کې تر ټولو زیات پښتانه متاثره شوي دي.
مون خو هغه خلکو بچیو چې هغه وخت به چغې والې چې الخ ظالمانو رسنګانو جنګ به چین د خان به پکې دل شي. هغه وخت هم زمونږ نه منل زمونږ مشرانو مونږ نه منل دې ځای ته راورسېده. زه خو چې ورته کورم که په صحیح طریقه حکومت د عقل او فکر نه کار وانغې نو خدای مکه الله دې کې چې زه غلطم خو د دې ملک نه به شام او عراق جوړي.
بلخوا د پاکستان حکومت وخت په وخت ویلي د افغانستان او هند په شمول د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي او د سیمې سولې ثبات په مثبت کې مثبت کردار لوبوي. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي د کورمې د پرمختیا کارو لپاره 6 کال شاوخوا 1.5 اروب روپۍ مختص کړي دي. پرون د پاړه چنار د سفر پر مهال ځایي مخورو ته د وینا پر وخت اقبال ظفر جګړه وویل چې 2.5 هغه سکولونه چې لږ وران شوي د جوړولو لپاره 10 کروڑ روپۍ بیلې شوي دي.
ہم ایک جامع منصوبے پر کام کر رہے ہیں.
موږ پر یو جامع منصوبے کار کوو. د ترقی رفتار تیزول غواړو. قدرتی وسایل په کار راوستل غواړو. ځوانانو ته فنی تعلیم او روزګار مواقع فراهم کول غواړو. دې کال په کورمه کې د ترقیاتی کارونو لپاره سالانه ترقیاتی پروګرام لمخې 1.5 اروب روپۍ ایښودل شوی دی.
اقبال ظفر جګړه زیاته کړه په کورمه کې د کیډر کالج جوړولو لپاره مرکزی حکومت ته سفارش تنه کړې ده. پاکستان کې د افغانستان د سفارتخانې استازي وایي افغان میرمنه شربت ګل خپل هیواد ته ستنېدل غواړي او هغې د ستنېدلو لپاره افغان حکومت ټول انتظامات نیولي دي. د افغان سفارت لخوا د شربت ګلې مقدمې د څارنې لپاره ټاکل شوي استازي نسیم کاکړ په دې هکړه تېر ورځ مشال لیډو ته وویل
شربت ګل خپل غواړي چې ولاړ شي افغانستان ته او محکمې هم دا حکم کړی دي چې باید دا ډیپورت شي. نو موږ دې باندې تاکید لولي او خپل شربت ګل دې باندې تاکید لولي چې ما خو مخکې نه کور خرڅ کړي او زه غواړم چې ولاړ شم نو انشاءالله دا به ډیپورت شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا واکمن تریک انصاف ګوند وایي شربت ګله د خپل علاج لپاره تر درو میاشتو پورې په پېښور کې پاتې کېدلی سي. نوموړي د ججیلي شناختکارډ په کوي جرم کې د پاکستاني عدالت لخوا وکړه سوی د 15 ورځو د قید سزا سبا پوره کېږي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه د رجستر سو کډوالو د ورسنیدو عمل تر درو میاشتو پورې ځنډول شوی دی. د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن مشالې ټول د افغان حکومت غوښتنه ده چې دا بهیر د راتلونکي میلادي کال تر پایه پورې ودرول شي. نوموړي وویل د دوی د جنرال سوي پروسې هم د پاکستان لخوا یو جانبه پرېکړه وه او غوښتنه یې دا ده چې لومړی باید د دوی د اوسېدو ستونزه حل سي، یعنې دوی د 2019 کال تر پایه وخت ورکړل سي. د ښاغلي میخیل په خبره د پاکستان حکومت هو کډوال ته د روان نومبر میاشتې تر 15 وخت ورکړی چې د اوسېدو اسناد نه لري. د عراق فوج وایي په یو اجتماعي قبر کې شاوخوا 100 کسانو خراب مړی موندلی دی. عراقي ځواکونو د دغه هیواد موسل ښار د اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه د خلاصولو لپاره په جنگ اخته دي. د عراق پوځ بریګیډیر جنرال یایا رسول ویل دغه مړی پرون د حمام العلیل نومي ښارګوټي د یوزري کالج خواته موندل شوی دی. نوموړي ویل زیاتره مړو تش ډانچې پاتې دي او د لاشونو او جامو د خرابېدو له وجې د معلومات مشکل دی چې وژل شوي کسان سرتیري دي او که ولسي خلک. د حمام العلیل ښارګوټي د بیرته نیولو په موسل د عراقي ځواکونو برید ته لاره هواره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف لومړی وزیر دی چې تیره ورځ د لبنان د نوي ولسمشر په توګه د میشلون له ټاکل کېدو وروسته د دې هیواد سفر کړی. لبنان ته د ښاغلي ظریف د سفر مقصد د تهران او حزب الله ملاتړ لرونکي لبناني حکومت ترمنځ د تعلقاتو لا نور مثبتول دي. شیعه مسلکه حزب الله وسلواله ډله او د شیعه اکثریتي هیواد ایران حکومت د شام په جګړه کې د بشار الاسد د رژیم نږدې اتحادیان دي. د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د میشلون غوره کېدو دو هغو دوو سیاسي بلاکونو ترمنځ نه ویشت میاشتنی اختلافات ختم کړي چې د یو ملاتړ سعودي عرب او د بل ایران کوي. په دې اوږده موده کې د همدې اختلاف له کبله د ولسمشر د غوره کولو لپاره 45 هڅې ناکامه شوي دي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم احمدالله د موسم او کرنسۍ حال ورکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 15 پیسې او 104 روپۍ 60 پیسې. یو پاوند 103 روپۍ 15 پیسې او 101 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 85 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نهي شو کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 28 شو کم نه کم 42، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا غږ د مشال دی چې تاسو ته د پراګ نه در رسیږي. کوربه مو زه نجیبه مریم او په پاتې خبرونه کې اوري. په امریکا کې نن د ولسمشر ټاکلو لپاره انتخابات کیږي.
دلته په اکثر یالتونو کې انتخابات لا پخوانه پیل شوی، خلک دې خپل رای کاروي.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په لاره کې پر خندونو راپور لرو. د پښتونخوا گورنر کورم ایجنسی کې د ځایي خلکو ستونزې واورېدې. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي مرکز د پاک چین رهداري لړکې د پښتنو سره کړې ژمنې پوره کړې. د شربت ګل په کیس کې څه پرمختګ شوی کنه راپور پیل لرو.
شربت ګل خپل غواړي چې ولاړ شي افغانستان ته، او محکمې هم دا حکم کړی دي چې باید دا ډیپورت شي.
د مشال راډیوي مجله هم اوریدل شي چې ورکی د سندرغاړي نجیب حق پر سره غږیدل یو. نور مطالب هم را سره دی. را سره اوسه. امریکایان به نن یعنی د سه شنبه په ورځ د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. په امریکا کې په سر ښار واشنگټن، نیویارک او یو شمېر نورو لویو ښارونو کې لا انتخابات نه دي پیل شوي. لږه شیبه پس به پیلېږي، خو د انتخاباتو لپاره د رایو اچونه هلته په لږه شیبه کې پیلېږي. خو په یو شمېر نورو وړو ښارګوټو کې چې د نیو همشایر، ډیکسفیلی او میلسفیلډ سیمې هم پکې شامل دي، هلته خلکو رایا چولې دي. زمونږ همکارې فرشته جلال زئی په دې اړه یو رپورت برابر کړی. په دې رپورت کې دا مورید شي چې دواړو کاندیدانو خپلې روستۍ انتخاباتي کمپاین کې څه وویل.
د امریکا خلک نن رای ورکوي او خپل 45 ولسمشر یا ولسمشره به وټاکي. د رای مرکزونه بنند واشنگتن په وخت سهار په شپږ بجو چې په کابل کې د ماپښین له درې نیمو بجو سره برابرېږي پرانیستل سي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول سوي او اضافي پولیس د رایو د مرکزونو د امنیت ټینګولو لپاره په دندو ګمارل شوي دي. د امریکا په دې انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید هیلری کلنټن او د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ مخکې دي او د جمهوري ریاست ګټلو لپاره یې شدیده مبارزه کړې ده. کلنټن او ټرمپ پرون هم په خپلو کې شدید انتقادونه وکړل او له خلکو یې وغوښتل چې رایه ورکړي. ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال هیلری کلنټن په درغلي او په اداري فساد کې په لاس درلودو تورن کړه.
Real change also means restoring honesty.
رښتینی بدلون په حکومت کې د حکومتي چارو دننه د رښتینولۍ راوستل دی. هیلری کلنټن د جمهوري ریاست لپاره تر اوسه تر ټولو زیاته په فساد کې ککړه کاندیده ده. هیلری کلنټن په پنسلوانیا کې خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې په نړۍ کې د دیوالونو او چتغولو ملاتړ نه کوي او له ټولو امریکایانو یو غوښتل چې نن د رایو مرکزونو ته ولاړ سي او په ټاکنو کې برخه واخلي. هیلری کلنټن وویل که ستاسو ماشومان او لمسیان پوښتنه درڅخه وکړي چې په 2018 میلادي کال کې تاسو څه وکړل، نو تاسو به ورته ووایاست چې رایه مو ورکړه. دا چې تاسو د دیوالونو او چتولو لپاره نه، بلکې د پیاوړي عادلي او سمسوري امریکا د جوړولو لپاره رایه ورکړه. هیلری کلنټن 80 کلنه ده او په حقوقو کې ډاکټرا اخیستې ده. د هغې خاوند بیل کلنټن د امریکا د 24 ولسمشر و. هیلری کلنټن د امریکا په تاریخ کې اوله ښځه ده چې د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې دومره پرمختګ وکړ چې په دوو وروستیو عمده کاندیدانو کې وګڼل شوه. که چیرې ټاکنې وګټي په امریکا کې به لومړی ښځه ولسمشره وي. د هغې په وړاندې ولاړ ډونالډ ټرمپ 70 کلن دی او د نړۍ له ډېرو بډایو خلکو ګڼل کېږي. هغه د پنسلوانیا پوهنتون کې د اقتصادي چارو زده کړه کړې ده. ډونالډ ټرمپ په دولتي ادارو کې کار نه دی کړی او په خپله انتخاباتي مبارزه کې پر دې شعار چې سیاستوال دروغ وایي زیاته اتکا کوله. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پایلې به د کابل په وخت سبا د سهار په 9 بجو چې د واشنگتن په وخت د شپې 12 بجې کېږي اعلان سي. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکي یا ګټونکي به د 2018 میلادي کال د جنوري په 6 د خدمت لوړه کوي او له همدې ورځې به په سپینه ماڼۍ کې کار پیلوي.
فرشتہ جلال زئی د امریکا د ولسمشری انتخابات ته دا چې د ډیموکراټانو د کاندیدی هیلری کلنټن د شخصي ملونو د پلټنو تر اعلان وروسته چې د هغه هیواد د تحقیقاتو د فدرالي ادارې وکړ پر دغه ټاکنو سمرا غیز کړي. پر دې موضوع زموږ همکار فرشتہ جلال زئی بیا هم د امریکا په میرلند ایالت کې میش له افغان شنون کې شفیق همدم سره خبرې کړي.
دلته په اکثر یالتونو کې انتخابات لا پخوانه پیل شوی، خلک دې خپل رایه کاروي او تر څنګ ځینې داسې عانی او دفتن تغییرات او تحولات هم د انتخاباتو او د کمپاینونو په جریان کې رامنځته شوی چې هغه د احتیاط مشر ښاغلی کومی او وروستی موقف چې وایي چې دې نه به بعد د میرمن هیلری کلنټن دغه ایمیلونه به نه بررسي کېږي، ځکه دا ټول ایمیلونه بررسي شوي او په یو نحوه میرمن هیلری ته د انتخاباتو تقریبا دوره د مخکې برائت ورکول. دغه په انتخاباتو کې بل خصوص د خلکو عامه ځانو باندې ډېر مثبت تاثیر کړی او خلک دې ته هڅولي چې خپل رای وکاري. او بل جالبه موضوع دا ده چې د 10 میلیون نه ډېر امریکایان په مختلفو ایالتونو کې خپل رای کارولي او مجموعا چې 200 میلیون امریکایان د رای واجب دي ځانونه راجستر کړي.
همدم صاحب، مخکې داسې ویل کېدل چې ډېر هغه کسان چې سپین پوستې دي او بډای دي نسبتاً او یو څه سخت درید لري هغوی د ډونالډ ټرمپ پلویان دي، او هغه کسان چې تور پوست خلک لکه ښځې او هغه کسان چې امریکا ته نوي ورغلي یا په امریکا کې تازه امریکایي سوي دوی وایي ډېر د هیلری کلنټن خواته تمایل لري. چې په دغه نمبر کې څه تغیرات تاسو وینئ د مطبوعاتو په حواله؟
یو تغیر عمده تغیر دا ده چې خانه هیلری کلنټن وشکوله چې په 3 اونیو کې د ښځو هغه اکثریت رای ځان ته جلب. نو دا تر یو حده پورې د ښاغلي ډونالډ ټرمپ لپاره د تشویش وړ خبره ده. تر څنګ یې د لاتینو یا د لاتینی امریکایانو او د مکسیکوي امریکایانو دوی هم تقریبا د سپین پوستو نه دویم لوی اکثریت په امریکا کې جوړوي، او بالخصوص په هغه ایالتونو کې چې تر اوسه پورې د دوی رای مشخص نه دي چې دا موږ دموکرات دي که جمهوري خواهان دي، دغه ایالتونه د امریکا د انتخاباتو سرنوشت ټاکونکي ایالتونه هم دي. په دغه ځایونو کې هم میرمن هیلری کلنټن ډېره په لویه کچه خپل کمپاینونه کوي.
د امریکا په مریلند ایالت کې مېش افغان شنون کې شفیق همدمو چې د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو په اړه زموږ د همکاري فرشتي جلال زئی پښتنې ځواب ولې اوریدونکو د مشال رادیو په روستۍ خبري غړې کې چې د پیښور په وخت مخام په 15 بجو پیلېږي تر شپږو به دوام کوي موږ به په امریکا کې د خپل همکارانو سره خبرې کوم درنګ په امریکا کې مشته زنو پښتنو سره به هم خبرې کوو چې دوی په انتخاباتو کې څنګه برخه اخلي او تاسو صورتحال له دا اوریدو لپاره د مشال رادیو سره اوسئ
دا مشال رادیو ده
د پاکستان مرکزی حکومت په دې وروستیو کې د دغه هیواد د قومي سلامتیا پر موضوع په ډان او رسپانه کې د خبر شوی یو خبر د پلټنو لپاره د یو ریټایرډ جټ په مشرۍ د وک کسانو یو کمیټي جوړول اعلان کړي حکومت ویلي چې په دې کمیټي کې پر بیوروکراټانو سربیره د هیواد د استخباراتي ادارو لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي زموږ همکار رابع اکرم خان له اسلام آباد نور حل کوي
د پاکستان د داخله چارو وزارت د بیان تر مخه چې د دې کمیټې مشري به پخوانی جج جسټس امیر رضا خان کوي په نورو غړو کې سیکرټری اسټابلیشمنت طاهر شهباز د پنجاب صوبې محتسب اعلی نجم سعید او د وفاقي ادارې ډایرکټر ډاکټر عثمان انور نه علاوه د آی ایس آی ملټری انټیلیجنس او د انټیلیجنس بیورو یو نمائنده شامل دي یاد دي د پاکستان د انګریزي ژبې پرسپانې ډان د خبریال سیریل المیډا خبر خبرېدونه پس وزیر اعظم نواز شریف اعلی چارواکو ته د تحقیقاتو حکم ورکړی وو او ویلي وو چې د ذمہوارانو پر ضد دي سخت کاروایی وکړی شي په دې خبر کې د سیاسي چارواکو لخوا پوځي مشر ولې ته ویلي شوی وو چې غیر ریاستي ناصر پر ضد د کاروایی وکړی شي ځکه چې په نړیوال کچه ملک د یوازیتوب خواته روان دی وزیر اعظم نواز شریف د اطلاعات وفاقي وزیر پرویز رشید هم دی لوشې د خپل عہدې څخه لری کړی وو چې هغه د خبر په ودرولو کې خپل کردار نه ولو بولې د لړکی په دې ورستو کې د پاکستان داخله چارو وزیر د خزانه وزیر او د پنجاب صوبې اعلی وزیر د قومي سلامتی غونډه خبر افشا کېدو په لړکی شوی پلټنو په اړه د پاکستان پوز مشر سره هم ملاقات کړی وو
زمونږ د همکارې رابع اکرم خان رپورت مو ورده په داسې حال کې چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وخت په وخت هداوي کوي چې ډیر زر به د فاټا لپاره اصلاحاتي قانون منزور شي خو د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه بیا وایي قبایلي پارلماني استازي تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دې قانون منزورولو لپاره د پارلمان یو زیات شمیر غړي له ځان سره ملګري کړي په دې اړه تفصیل د منور شاه په رپورت کې
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وای د دغو سیمو اصلاحاتي عمل ډیر وزنده دا په کار دی چې د لړکې په ترجیحاتي بنیادونو حل زری وکړ شي د فاټا لایر فورم جنرال سیکرټری فرحات خان افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل د قبایلی سیمو پارلماني نمائندگانو ورسره ژمنه کړې وه چې تر اکتوبر میاشتې به د سیمو ته د های کورټ او سپریم کورټ دایره اختیار وغځول شي خو په نومبر کې هم لا دغه کار نه دی شوی نوموړي زیاته کړه
تر اوسه پورې موږ صدا سے خاص پر مقصد یې نیولی دی د دې په مزل کې چې دوی بریالي شي په سیاسي ګوندونو په مشرانو باندې په جرګو کې او په مرکو کې او هغه کنوینس کړی شي چې دغه بل چې کوم ټیبل شوی دی د دې منظور په منځ کې د کردار ادا کی زمونږ قبایلی سیمه چې کم منتخب غړي دي په هغه کې اوس هم دا چې څلور پنځه کسان دا سیستم دی چې هغه اوس هم په هغه ځاره خبره باندې د ملک او د انتظامی په خبره باندې او د اسټابلیشمنت په خبره باندې باور لري خو د خپل خلکو د غم او د فکر دغه سره نشته
هلته په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګلوای چې دوی په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتي بیل زر نظر منزورولو هڅه کوي او په دې لړ کې د دغو سیمو ټول پارلیماني غړي متفق دي دی وای
الله تعالی په باندې ټول کنسنسس د شوی دی اسپیشلی زمونږ د قبایلو چې کم پارلیمنتری دي نو هغه په مسته خبره نشته او په دې هفته کې دغه نه په بل هفته کې اجلاس راغورځي کیږي نو ان شاء الله چې په دې اجلاس کې به دا ریزولوشن موږ پاسو او دا به مخکې بوزو او دا به ان شاء الله تعالی امپلیمنټیشن به باندې کیږي
حاجی شاجی ګل زیاته کړه دوی دا کوشش هم کوي چې د 2013 کال په راتلونکو عامو انتخاباتو کې د قبایلی سیمو لپاره د صوبایي اسمبلی چوکۍ منزور کړل شي د یادونه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلی سیمو لپاره جوړ شوی اصلاحاتي کمیټې خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کړي او دا مهال د بحث لپاره پارلیمان ته هم وړاندې کړل شوی دی
یا هم د قبایلی سیمو پاړه د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وای لکور مینه با دوی یو مثالی سیما یا رول ماډل ګرځوي سیما جوړوي او د خبرې د پرون د پاړه چنار په جرګه حال کې د ځایی مشرانو سره د خبرو پر مهال کړي چې تفصیلی د طارق ورک زینورو
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په کورمه کې خلکو ته پاکې اوبه فرام کول او سړکونو د جوړولو او پراخولو نه علاوه یو شمېر نورې منصوبې هم اعلان کړې او ویل چې په دې باندې سرکار پیل شي. موږ پر یو جامع منصوبې کار کوو. د ترقې رفتار تیزول غواړو. قدرتي وسایل په کار راوستل غواړو. ځوانانو ته فني تعلیم او د روزګار مواقع فرام کول غواړو. دې کال په کورمه کې د ترقیاتي کارونو لپاره سلانه ترقیاتي پروګرام له مخې یو ارب او یو کم اویا کروڑ روپے خودل شوی دی. پدے کے د مواصلات شعبے لپاره یو کم 50 کروڑا، تعلیم لپاره 80 کروڑا او د صحت لپاره 80 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. پپاڑا چنار کے دخپلی اور رزانے دورے پر محال گورنر اقبال ظفر جگڑا دا ہوم ویل پسیما کے تڑے رہ دا پورے پر دہشت گردے قابو مندل شوے دے اور ڈیزرب پاتنور متاثرین ہم خپل علاقو تا ورستان کرشی. گورنر اویل پسیما کے د جنگونو اپوزی عملیاتو لکبلا متاثرہ خلکو د مسلو احساس ورتشتا او زیات اکڑا چې سوزو په شمول چرته هم د چاکو رنگ شوی وی هغه بورته جوړول شي. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه چې کور میته د غدویمه دوره و وعده وکړه چې کله اعلان شوی د ټوله منصوبې شروع شي نو ځلې بیا به د سیمې دوره کوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان پرون د خیبر پختونخوا د سواد په مټه کې د خپل ګوند یوې ولسی غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف غږ وکړ چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په تړاو له پښتنو سره خپلې کړې وعدې پوره کړي. له سواته نیاز احمد خان پی راپور لري.
سواد سمبټ مټه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان لوی جلسې ته خپل وینا کې ویل کچری پاکستان خپل خارجی پالیسی بدل نه کړه نو دې ملک نه به هم شام او عراق جوړ شي. دوی ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اختلافات شته او هر قسمه شخړې په خبرو اترو هواری دی شي. دوی د ملک په سیاسي حالاتو او د خیبر پختونخوا موجوده حکومت په اړه هم خبرې وکړې.
ما سره وعده خلافی وکړو دا کې وعده نه منتر شو کمی شر باچا خان بابا دې سری جنډې سره کړو نو جدا کېلا دې زل ورته مې اسه په دې زل دې وعده خلافی وکړه پسند کې په جدا کې ټکلا چې چرته بلندن تراچ دې دا زه خو چې ورته کورم کو په صحیح طریقه حکومت د عقل او فکر نه کار وانه غي نو خدایمه که خدایمه که خدایمه که الله دې کې څه غلطم خو دې ملک نه بم شام او عراق جوړي.
جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل چې د پی ټی آی مشر عمران خان د مشرانو په ضد سپک الفاظ استعمالوي دغه دې پریږدي. دوی ویل صوبایي حکومت تر دې دمه د صوبې لپاره هیڅ کار نه دی کړی بلکې د عمران خان لپاره هرې ځلې کوي.
نن زما په صوبه کې شدید مالی بحران دی، انتظامی بحران دی، سیاسی بحران دی. نن پښتانه په مایوسۍ کې مبتلا دي. نن پښتنو سره زیاتی کیږي او ذمہوار دوانه لوی پاتې دي چې نن د پښتون د حق او د خدمت جنگ نه کوي، نن د تخت لاهور او د تخت اسلام آباد جنگ کوي. او به تم دادا چې دغه جنگ په ګټه کې به زما پښتانه بچي قربان کی، پښتانه به استعمال کی. دای سوچو
په دغه مقدمه تحصیل مټي عوامي شلګون مشر او خوانی صوبائی وزیر ایوب اشاری ویل چې دوی په خپل دور حکومت کې د ترهګرو او وسلوالو مقابله کړي او د سوات امن لپاره یو شمېر غړي قربان کړي دي، خو بیا هم د دې سیمې ترقۍ لپاره لوی کارونه کړي دي.
نن د خیر سره تاسو مونږ یو، خو دهشتګرد نشته، دلته امن ده، دلته سوله ده، او دلته کې یو کاروایی موثره شوی وه. دا مې د دې دپاره وي چې زمونږ حکومت د ازمیښتونو د تکلیفونو سیلاب پکې راغی او بیا په لکونو خلک ووتو د هغې خدمت کول بیا هغې واپس راوسته.
د عوامي نېشنل ګوند لوی جلسې ته د سوات سره تعلق لرونکي نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې په تیرو څو ورځو کې د بدامنۍ د ځینو پیښو مخې ته راتګ وروسته حکومت هلته د پلټنې عملیات پیل کړي دي او په ځینو سیمو کې په ګرځېدو هم بندیز اعلان کړی دی. له سیمې نه زموږ همکار فرهاد شینواری راپور لري.
په جمرود کې د پولیو ضد کمپاین یو کارکونکي د وژلو او هلته په تختبیک چک پوسټ باندې د وسلوال د برید نه پس امنیتي ځواکونو کور په کور د لټون عملیات پیل کړي دي او د جمرود په ځینې ځایونو کې اوس هم کرفیو ده او د مشکوکو کسانو د نیولو لړۍ هم دوام لري. پرون د جمرود بازار بند و او د پیښور او تورخم ترمنځ لویه لار هم تړل شوې وه، خو اوس دغه بازار او لاره خلاص شوې دي. دا چې په جمرود خواو شاسیمو کې اوس د امنیت څه صورتحال دی او د خیبر انتظامی چارواکو او امنیتی ځواکونو څه ګامونه پورته کړي دي، په دې هکله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر مشال ریډیو ته وایي.
دا اول واقعیا په دغه شي خو کوم کس چې اهم ټارګیټ شو هغې کور ورته وران شو. د بل واقعیا چې د وشفله په دې شي اپریشن شروع ده چې داسې کسان دي چې مشکوک کسان دي نیولې شوي دي او نور هم کاروایي شروع ده.
نوموړي نه مو پوښتنه وکړه چې د یوې پیښې نه پس د اف سي آر په اجتماعي ذمهوارۍ کې د یو تن ملزم په سر کې د ټولې قبیلې خلک ولې رانیسي او حوالتونو ته یې اچوي. نو په ځواب کې یې وویل،
خو ای باوجود که ته وګورې پولیو ورکر امیر مړ شو، نو زه وایم چې په دوی ورځو کې ټول کسان خلاص شوي وي. چې کوم کسانو نه مش تفتیش پوره شي نو هغه کسان مش په جیل شي نه ساتي، اوس پیرې مش تر نه دي پاتې شوي. حالانکه علاقې د موري باندې دی باندې د موري پریوتی چې په کار ده چې د خپلې علاقې دی دا د موري ده چې حفاظت یې موکي که حفاظت یې نه شي کړی کم از کم مشته خوره انفارمیشن شیر کی.
د جمرود یو تن حضرت الله وایي چې د تیر سمو دی رئیس دلته د امنیت وضع ښه شوې ده، خو چارواکو له پکار ده چې د امنیت لپاره لا نور ګامونه پورته کا.
دا خو اجتماعي زموږه کې نو په کار ده، خو موږ کله خلک غواړي چې کم 40 اف سی آر او کم دا قانون ده چې ختم کړای شي، ټول موږ خو ده چې ختم کړای شي. دا چې په کې موږ ډېر سپین دی ډېر تکلیف نه وي.
او د جمرود یو بل تن جانباز وایي،
نو دا دوه ورځې خو چې کم دی د نیر نه ربره په شاکس پیرې ته بچې پیرې پلازې باندې اپریشن روان دی ته کارخانو پیرې. یاره خو حکومت خو دا په کار دي چې دوته د عامو خلکو سره لږه غونډې ډېره گزاره وشي.
یاد دی وی چې دولس ورځې وړاندې په جمرود غونډي کې د پولیو ضد کمپاین یو کارکوونکی وسلوالو په ډزو وواژه او د تیر خالی په شپه یې په تختبیک چک پوسټ باندې برید وکړ چې په نتیجه کې یې یو خاصدار وژل شوی و او د اف سي درې سرتیری پکې جوبل شوی و. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نړیوالې شهرت لرونکي افغان میرمنې شربت ګلی د پښتونخوا حکومت هغه وړاندیز رد کړی چې ګواکې د هغې د بند مودې تر ختمېدو وروسته که هغه وغواړي نو تر دریو میاشتو پورې په پاکستان کې پاتې کېدای شي. تېره ورځ په پاکستان کې د افغان سفارتخانې یو پلاوی د پښتونخوا د کورنیو چارو له محکمې له چارواکو سره د شربت ګلی افغانستان ته د لیک دولو پر موضوع خبرې کړې دي. د افغان سفارتخانې چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د شربت ګلی د استوګنې او دربلنې لپاره ځانګړي انتظامات شوي دي. تفصیل لپاره خبره غلام غوث را کوي.
د شربت ګلی د مقدمې د سارنې لپاره د افغانستان د سفارتخانې لخوا ټاکل شوی استازي نسیم کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې هر څوک د پښتونخوا حکومت دا بیان ورکړی وو چې دوی غواړي چې شربت ګله په پښتونخوا کې وساتي، خو خپله شربت ګله غواړي چې افغانستان ته لاړ شي.
شربت ګله خپل غواړي چې ولاړ شي افغانستان ته، او محکمې هم دا حکم کړی دي چې باید دا ډیپورټ شي. نو موږ دې باندې تاکید لولي او خپلې شربت ګلی دې باندې تاکید لولي چې ما خو مخکې نه کور خرڅ کړي، زه غواړم چې ولاړ شم، نو انشاءالله دا به ډیپورټ شي.
نسیم کاکر زیاتوی په افغانستان کې د شربت ګلی د علاج استوګنی او د هغې د ماشومانو د تعلیم لپاره ولسمشر اشرف غنی خصوصي ګامونه پورته کړي دي.
رئیس جمهور خپل د دې ټول بندبست ورته کړی دي، د کور پرې د علاج پرې د دې اولادو د تعلیم او تربیې مصارفو پرې په هر صورت کې چې وي دا به خپله د افغانستان دولت په شخصي لګښت باندې دې قابل کړي.
بلې خوا ته د صوبایي اسمبلۍ د واکمن تحریک انصاف یو غړي شوکت یوسفزی چې د شربت ګلی په پاکستان کې د پاتې کولو په لړ کې تاکید کولو وایي کچیری د شربتګولی افغانستان ته د تک تیاری مکمل نه وي نو د دریو میاشتو پورې دوی دلته ساتلی شي. یاد دی وی چې سبالا په 9 نومبر افغان میرمنی شربت ګولی ته د عدالت لخوا اورول شوی د 15 ورځو د بند سزا د مکمل کېدل وروسته د افغان سفارتخانه د چارواکو په وینا به شربت ګوله افغانستان ته لیږدول کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پېښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. عبدالحی کاکړ د خبرنو لنډیز درته وړاندې کوي.
د امریکا نیو همشایر ریاست په ځینو وړو وړو شارګوټ کې رای اچول پیل سوی دي. د نن د امریکا د نن ورځې د ولسمشر ټاکنو کې د ډیموکراټ ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن امیدوار ډونالډ ټرمپ ترمنځ مقابله ده. د هم نیو همشایر په ډکشویلی او هرس کې هیلری کلینټن زیاتې رای او په میسفیلډ کې ډونالډ ټرمپ تقریبا ټولې رای اخیستی دي. د امریکا د انتخاباتو څارونکي وایي د دې هیواد ولسمشري ټاکنو لپاره لا د وړاندې وکل سوي رایو شمیر زیات سوی چې پکې په غیر عادي توګه د هسپانویانو د رایې د ورکړې شرح زیاته ده. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار علي خان وایي چې د پاکستان خارجه تګلارې ته بیا کتنه ونه کړل سي نو اندېښنه ده دا هیواد د عراق او شام په څیر حالاتو سره مخامخ سي. نوموړي پرون په سوات کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د ناسمو خارجه تګلارو له وجې پاکستان کې تر ټولو زیات پښتانه متاثره کیږي. د خیبر پښتونخوا ګورنر ویلي د کورمې د پرمختیایي کارونو لپاره 6 کال شاوخوا 1.5 ارب روپۍ مختص کړل سوي دي. پرون د پاړه چنار د سفر پر مهال ځایي مخورو ته د وینا پر وخت اقبال ظفر جګړه وویل د چې څلوېشت هغه سکولونه چې لږ وران سوي د جوړولو لپاره 10 کروڑ روپۍ بیلې کړي دي. پاکستان کې د افغانستان د سفارتخانې استازي وایي افغان میرمنه شربت ګله خپل هیواد ته ستنېدل غواړي او د هغې د ستنولو لپاره افغان حکومت ټول انتظامات کړي دي. د افغان سفارت لخوا د شربت ګلې د کیس د څارنې ټاکل سوي استازي نسیم کاکړ دا خبره مشال ریډیو ته کړې ده. د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستانه د راجستر شویو کډوالو د ورستنېدو عمل تر 3 میاشتو پورې ځنډول سوی دی. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د عراق فوج وایي په یو اجتماعي قبر کې د شاوخوا سلو خلا کسانو خراب شوی مړی ترلاسه کړی دی. او د ایران جواد ظریف د بهرنیو چارو لومړی وزیر دی چې تیر ورځې د لبنان د نوي ولسمشر په توګه د میشاون له ټاکل کېدو وروسته د هیواد سفر وکړ.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته لن خبرونه وړاندې کول او اوس هم تاسو د مشال رادیوي مجله اورئ.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هالو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومنه. په افغانستان کې جنگونو او بدامنۍ د نورو خلکو په سیر هنرمندان هم اغیزمن کړي دي. یو شمیر هنرمندان کلونه په خوا دي تاړ شول چې خپل ټاټوبه پرېږدي او نورو هیوادونو ته پناه ویسي. ځینې هنرمندان پاکستان، ایران او هند په شان نږدې هیوادونو ته ولاړل، نو ځینې نور بیا اروپا، امریکا، استرالیا او د نړۍ نورو لرې پرتو برخو ته کډوال شول. د مجلې په دې غنه کې د افغانستان د یو خوږ ژبې سندرغاړي نجیب حق پرست سره غږېدلې یو. نوموړی له تیرو 3 لسیزو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي او وخت په وخت هنري فعالیتونه هم کوي. له نجیب حق پرست سره د مرکې پر مهال په منځ کې د هغوی ځینې سندرې هم در اورو، خو په سر کې دی د مسافرۍ پر مهال د خپلو هنري فعالیتونو په اړه راته معلومات راکوي.
قربان سم د موسیقي داسې روح ښکلې دنیا ده او انسان هم خدای تعالی داسې پیدا کړی دی چې د ده ژوند ته سرحد ایښی. د الله تعالی پاچاهي چې ده بې سرحده ده، ولې د انسان ژوند سرحد لري.
نو د ژوند هر شیبه چې راځي دا هغه شیبه سره انسان په خپل ډول دا هغه زمانه سره فکر کوي. د یو زمان اشعار چې ما انتخابول یو رقم و، او د اوس اشعار او سندرې که زه ووایم بل رقم به وي. نو خدای دې ماته توان راکړي چې اوس هم نوي موسیقیانې وکړم، په آینده کې هم نوي موسیقیانې وکړم، او خپل د هنر و اوریدونکو ته ورمخته کړم، د خپل موسیقي مینهوالو ته ورمخته کړم، او کوشش مې دادی چې همیشه د دوی سره یوځای وکړم. مګر په ډېر تاسف سره چې په رسمي وظیفه باندې بوخت یم، په ورځ کې 10 ساعته زه په خپله وظیفه بوخت یم، او د هغه تر څنګ چې یو څه وخت باقي راته پاتېږي، نو که مې پر موسیقي کار وکولی سا واه واه، او که مې ونه سوی کولی د انسانانو نیم ژوند په انتظار کې تېرېږي، زه به هم ورته په انتظار یم چې وخت ورته پیدا کړم او په موسیقي نور کار وکړم.
د موسیقار لپاره مونږ اوریدلې د هنرمند لپاره چې ریاضت ډیر ضروری وي، دوی چې کوشش کوي خپل هغه مهنت کوي چې هغه د دوی هغه آواز ماسي په سور کې پاتې شي، د موسیقي د سور او تال نامغه سي خبر پاتې شي. نو دغه ریاضت په دلته په اروپا کې ماته معلومه ده چې یعنی کته تبلم په زور او غږی ممکن ګوانډي پولیسو ته زنګ وای، هارموني आवाज هم دغه سي لږ زیات شي نو ستونزه پیدا کولی شي. د موسیقي دفتر لري کنه چیرته ریاضت کوي کینه کوي؟
ستا قربان سم وای، موږ په خپل وطن کې چووسو، په خپل وطن کې نازولی یو، خپل ولس نازولی یو، هر ډول نازولی یو، په محفلو کې نازولی یو، موږ موزیکو ته غوږ نیسي. مګر په بیگانه ملک کې چسو، په بیگانه ملک کې هر څه فرق کوي. د انسان د فزیکی وضعیت څخه رانیولې بیا د انسان تر کلتور او تر رسم و رواج پورې ټول شان فرق کوي. موسیقي هم همداسې فرق کوي. دا زموږ د موسیقي مینوال، زموږ د ملک انسانان دي. اما چې په دې ملکو کې موږ ژوند سي، زما د خبرې منظور خدای نه کړه داسې نه دي چې دا بد خلک دي. بد خلک نه دي، د دوی رسم و رواج فرق کوي، زموږ په ډول نه دي. نو هغه موسیقي چې موږ د خپل ملت لپاره، د خپل خلکو لپاره، د خپل وطن لپاره، د ګران نازنین افغانستان لپاره موږ زده کړې ده، نو زموږ د دغه موسیقي اوریدونکي په افغانستان کې دي. د دوی څخه ګیله من نه یو که کله کله دوی د تبلې د آواز سره مخالفت ولري، او یا د هارمونی د آواز سره مخالفت ولري. دا د موسیقي په دنیا کې هغه کمبوتي ده. هغه هنرمندان چې دلته په اروپا کې ژوند کوي د کمبودي سره مخامخ دي. اما په یو صورت کې به نو داسې کېږي کدی تم چې کله ساه کور ولري، په خپل کور کې نو مستقل ځای ولري چې د ګاونډیانو سره د دیوار په دیوار ژوند نه وي. منظور می دغه اپارتمانی کور وڅ لکه په کابل جان کې چې موږ د مکرویان په نامه داسې تعمیرونه درلودل، که هغه رقم کور سره ژوند ونه کې، نو بیا ګاونډیان څنګه دې انسان کولای شي چې په شخصي ډول سره هغه څه وکړي چې دی غواړي. لکه انسان چې په خپل وطن کې ژوند کوي، دا زما وطن دی، د چا پلار زما څخه نسی اخیستلی. په خپل وطن کې مې هغه څه چې مې زړه غواړي هغه کوم، مګر د خپل وطن د قانون په حدودو کې.
بل تاریخ پکو سندر بل مئی ون پراش ون دی بل احساس پدا ظلمی کرو بل هنر پراش ون دی بل تاریخ پکو سندر بل مئی ون پراش ون دی رنزور وطن خبر
نجیب اخبار صاحب سندر مو سمر ویلی تروسا پوری اور روستے سندر چتا سے ویلی دا داغی بارے کی معلومات رکھا
قربان سم سندری خونو سندری دا خونو دا لکه روزمره چې سړی ډوډۍ خوري اوبه څښي دا چې اخري غوړپ اوبه به چا څه وخت څښلی وي او څه وخت به په یو منطق سره داسې ورته وایم زما دېرش کاله کېږي چې د وطن څخه په غربت کې ژوند کوم، یعنی په لرې والي کې ژوند کوم، د وطن څخه لرې لوېدلی یم بدبختانه. مګر هغه یو څاڅکی اوبه چې ما هغه یو دېرش کاله دمخه په وطن کې څښلی دي دا یو دېرش کاله کېږي چې په هغه یو څاڅکی اوبه باندې ژوندی یم. او شاید دغه رقم تر پایه پورې هم زه په دغه امید سره ژوندی اوسم چې ورځ به نه او یو ورځ به په خپل وطن کې یم، د خپلو خلکو سره به یم، د هغو خلکو سره چې را پیدا شوی یم، جنازه او مرګ به مې د هغو خلکو مابین کې وي. نو خدای دې دا خوشبختي ما ته را په نصیب کړي. اوس مې دا کیسه دونه اوږده کړله دلته چې هغه اصلي سوال مې له یاده ووتی.
بله، ما هم دغه وی چې موسیقي باندې خو به کار کوئ، نو وروستۍ سندره مو چې خپره شوې وي یا تاسو پرې کار کړی وي کومه سندره وه؟ او د سندرو شمېر خو نو تاسو ووی چې شمېر یاد ساتل به ګران وي، ځکه هنرمند خو تل سندرې وایي.
بالکل دغه څه ده. آخري سندره مې چې رښتیا درته ووایم کمپیوټر کې را سره دي، تر اوسه پورې مې لا د خپل د موسیقي مینوالو ته نه دي ورمخته کړي، مګر تر دغه آخري سندره چې زما سره په کمپیوټر کې دي دا په حساب کې نه راځي. موسیقي یا سندرې هغه په حساب کې راځي چې زما د اورېدونکو لاس ته ورسېږي. دغه تر مخه چې مې هغه سندرې ویلې دي په ډېر تعصف سره، چې هغه لس کاله مخکې چې مې ویلې دي، اول سندرې دي لکه ای زما یاره، کابل جان وایه سلام زما، او یا هم هغه د شملو وطن، یا بعضې ښایسته سندرې نورې دي د غزل په ډول چې هغه کمپوز ما خپله جوړ کړي، زړه مې تنګ دی. نو دغه سندرې زما آخري سندرې وې، ولې په دې نږدې و آینده کې به کوشش کوم چې یو څه چې د زما سره کمپیوټر کې دي دا هم ډېرې سندرې دي چې دا به له ځانه سره اخلم او مطبوعاتو ته به رسوم، خپل وطن ته به رسوم، او د مطبوعاتو د طریقې به خپل د موسیقي مینوالو ته رسوم. او په آینده کې مې هم تصمیم نیولی چې انشاءالله الرحمن که خدای ماته توفیق راکړي، همیشه زه خدای تعالی توفیق راکړي، په دې لاره کې مې دعا ده چې بیا توفیق راکړي زه به نورې سندرې هم خپل وطن او خپل د موسیقي مینوالو ته ووایم. ما
مننه. نجیب حق پرسته تاسو چې کوم ورځو کې سندره ډېری په مخې ته راتلی، هغه وخت کې په افغانستان کې دومره ټلویزیونونه نه وو، نو چې ټلویزیونونه ډېرېدل دا امکان باید زیات برابر شوی وای او خلکو هم ډېره تمه لرل چې ستاسو ډېرې سندرې دې اوس خپرې شي، خو داسې ونه شول. څه قصه ده؟ وطن ته نه ځئ سندرې؟ دلته په اروپا کې هم چې هنرمندان ځینې اوسېږي، هغوی کلیپونه جوړوي، خو تاسو دغه کار دومره په بیړه په مخ نه دی وړه، ډېر صبر مو کړی دی، دا ولې؟
ولنو سا قربان سم نمباز انسانان دي دره کم چې په ژوند کې د ژوند مسؤلیتو سره چې مخه مخ سي، نو د مسؤلیتونو عمیق پر غاړه واخلي او مسؤلیت وپیژني. اما داسې انسانان به هم ډېر چې تر اوسه به د مسؤلیتو د ژوند مسؤلیتو سره به مخامخ نه وي، نو کولی سي چې د ژوند د نورو امورو تر څنګ بعضې کلوپونه هم جوړ کړي، یعنی ډېر وخت ورته پکار دی. نو په دې منظور سره چې زه د درو اولادو پلار یم، فامیل لرم او د هغه د څنګ سره رسمي وظیفه هم لرم، په ټوله کال کې 15 ورځې رخصتي لرم او په دې 15 ورځې کې باید زه هم په ځان ورسېږم، هم په خپل فامیل، په خپل کور ورسېږم، هم په خپل بچیان ورسېږم. د هغه تر څنګ سره باید په موسیقي هم کوشش کوم چې ورسېږم، او بعضې پروګرامونه چې دغسې محفلونه یا کنسرتونه دي په هغو هم کوشش کوم چې ورسېږم. نو بیا پر د خپل خبره باندې اصرار کوم چې په ټوله کال کې د 15 ورځې رخصتي ده. نو په دې 15 ورځې کې باید عمره وکړم چې گنجایش دی.
سمه ده. نو نجیب اخبار صاحب، د موسیقي اورېدو ته خو به وخت پیدا کوئ، کوم هنرمندان در باندې ډېر ګران دي، د چا سندرې دې خوښېږي؟
ولله ستر قربان سم، هر هغه هنرمند چې ښه آواز را بشي، په سر کې آواز را بشي، ښه کمپوزونه انتخاب کی، او ډېر مهم ټکی ښه اشعار انتخاب کی، هغه اشعار چې په هغه کې زه خپل ځان، خپل تاریخ او خپل کلتور پیدا کوم، پس هغه هنرمند ما لپاره محترم هنرمند دی. زه به تاسو ته یو ټکی به درته اشاره درته وکړم. یو مملکت دا به د ډېر عمر ژوندی وي، په شرطی چې کلتور او فرهنګ یې ژوندی وي. د هغه مملکت چې کلتور او فرهنګ مړ شو، هغه مملکت مري. هر هغه هنرمند چې زما کلتور ژوندی راساتي، هغه په ما ګران دی، هغه زه همیشه اورم.
خدایه څه شو هغه ښکلی ښکلی خلک، په ظاهر په باطن پاک سپېڅلي خلک، هیڅ خندا مې د دې خلکو سر نشي ژړوي، مې هغه زما یار، زما دلدار، ای زما یار، زما دلدار،
خبرست هم نن سبا چې تاسو له رسنیو له لارې، د تلویزیونو له لارې کومې سندرې خپرېږي، کومه موسیقي خپرېږي په افغانستان کې او په پښتونخوا کې، تر څومره بریده تاسو ته راضي یاسته؟
والله چې تاسو هنرمندان ستاسو نوې ځوانان هم را پیدا شوي دي چې داسې د دوی موسیقي ته غوږ نیسم، ورته وایم چې یو وخت به دوی د خپله تګلاره داسې کې لکه عباید په افغانستان کې چې اوسي، لکه عباید زموږ په کور کې چې اوسي، نو د دوی څخه به ښه هنرمندان جوړ سي، داسې هنرمندان به ځینې جوړ سي، او دوی به انشاءالله رحمان د موسیقي خو داسې خو بیا وایم د کم سن ځوانان چې تازه په موسیقي شروع کوي، خامخا د دوی طرز فکر او طرز انتخاب فرق کوي، نو د ټولو څخه به ښه هنرمندان جوړ سي. زموږ داسې یو شایسته شاعر ویلي، وایي چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي، چا ویل چې سمندر کې ګوهر نشته. نو هر زمان خپل نسل لري، هر زمان خپل اولاد لري، هر زمان خپل هنرمند لري، نو ښه هنرمندان به پیدا شي د خیر سره.
صحیح نجیب،
امید کېږو نه
انشاءالله نهیلي کېږو به نه. نجیب اخبار صاحب، جنګونو افغانان کډوال کړل، ډیر خلک نورو هیوادونو کې اوسېږي. په دې منځ کې هنرمندان هم دي. استاد ناشناس په لندن کې اوسېده، تاسو په المان کې، استاد شولی تاسو یادونه وکړه، هغوی فکر کوم په کاناډا کې دي، دغسې استاد قمرګل او داسې نور هنرمندان هم چې دي. نو دغه هنرمندان موږ نه والوتل، د دوی د بیرته راوستلو لپاره د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت ته څه کول پکار دي چې دغه خلک خو چې څومره وخت تیریږي نو دا یو لوی تاوان دی موږ نه چې لرې پاتې کیږي، بیرته کله کله راغونډولو لپاره یا دایمي راوستلو لپاره ستاسو څه وړاندیز شته دغه وزارت؟
نو دا خو نو داسې سوالونه دي چې د دې جواب خو زما سره په کلي نشته، او د دې لپاره د داسې سوال لپاره باید مسلکي انسانان وي، او هغه مسلکي انسانانو د دغه وزارت اطلاعات او کلتور په اصطلاح په زړه کې به ناست وي. دوی ته به شور معلومیږي چې دوی څه رقم کولای شي. هغه انسان چې مصدر د خدمت د وطن لپاره او د کلتور لپاره او زموږ تاسو د وطن د موسیقي لپاره کېدلی شي چې شي، هغه په څه ډول وکولای شي چې وطن ته بېرته راولي. دا د جګرخونې کار دی، د جګرخونې خبره ده چې یو هنرمند د زړه په وینو باندې په یو وطن کې روزل کېږي، اما په تاسف سره د حالات دښمن داسې راځي یا پیښي په دې مملکت کې داسې راځي چې دوی د خپل کور او د خپل فامیل څخه بې ځایه شي. دا د تاثر او د تاسف خبره ده، مګر په هر لوړه پسې یو د نقشته هم سته وجسي داسې جډېر وسي چې دا پیښي چې نن سبا په وطن کې دي، دا په نورو ځایو کې هم داسې پېښې راتلی شي، نورو ملکو کې هم داسې پېښې راتلی شي چې زموږ تاسې دوراندې شو اوس او لږ څه لرې مزار وګورو چې په وطن کې بیا په اسانه باندې داسې ناخوالې رامخته نه شي یا داسې پېښې رامخته نه شي. نو موږ که بې ځایه سولو او یا دا زموږ ستر هنرمندان که بې ځایه سوله او آینده کښې دا نور هنرمندان راځي، دوی به بیا د وطن دپاره خدمات وکړي. او که نن سبا داسې وي چې مثالا زموږ ستاسې د وطن سیاسیون زموږ ستاسو د وطن سیاسیون زموږ ستاسو د جشن لپاره په کار نه دي، زموږ ستاسو د وطن سیاسیون زموږ د دغه ورځې لپاره په کار دي. دا چې اوس چې په اوس کې دوی وکولای شي چې د دغه طوفان بحران او جنجال څخه وطن او خپل خلک او خپل هنرمندان خپل سپورتمندان وژغوري، د دغه وخت لپاره زموږ سیاسیون په کار دي. نو چې دا وخت نه وي او زما وعده زما په وعده کې خو نو هر څوک کېدلی شي چې اتان وکړي او وکولای شي چې دا هنرمندان بیرته په وطن کې سر رسول کړي. د خوشحالۍ خبره ده.
کله چې اختر وی، نوروز وی، داسې نورې موقع وی په افغانستان کې په تلویزیونونو کې نور هنرمندان سندری وای، کله کله د زړه نه غواړي چې تاسو هم لاړ شئ. تاسو مینوال خو تبن تاسو غواړي، هغوی په دې تمه چې دغه چې اوس سندره وای ورپسې د نجیب حق پرست وي خو نه لیدل کېږي. تاسو کله تاسو ته ارمان درځي چې تاسو د وطن کې وای دغه سټیجونه په تاسو ښایسته ښکاري؟ ارمان درځي د بیرته ستنېدو یا د وطن د خلکو په وړاندې د هنر نمایي؟
استا قربان سم ما پښوان خپل ځان ته داسې د هنرمند لقب نه جوړ کړی، د هنرمند نوم نه جوړ کړی، مګر دا ګران مملکت او دا ګران افغانانو چې ما ته دا نوم را کړی او هنرمند راته وای او خپل زړه پرې نیولې یم. زه خو په دې ساعت باندې نه ارزم جانانه،
مگر زه د افغانستان د بدبخترینو هنرمندانو سیم چې د خپل ملک او د خپل خلکو څخه لری لیدلی یم. په هغه ځای کې چې دوی ماته ضرورت لري او زه د دوی لپاره د خوشحالۍ اوازونه راوبسم، د افتخار اوازونه راوبسم، هغه اوازونه راوبسم چې دوی په هغه کې خپل ځان او خپل شتمني او خپل تاریخ ویني. په تاسف سره چې زه لري لیدلی یم. ولې ارمان نه ته درېږي جانانه؟ خود ارمان نه ته درېږي. او دا چې ډېر خلک د ارمانو سره تللي دي، خو الله دې زما دا ارمان را در سره کړي چې یو ورځ د خپلو خلکو منځ کې اوسم. بیا که نور انسانان ډېر د ارمانو سره تللي دي، زه به هم ورته راځم.
ته د ژوندۍ چې د خپلو مینوالو سره بیا مخامخ شي، هغه کسان چې ستا نو سندرو ته په تمه دي، هغوی ته که په آخره کې څه پیغام لره؟
د هغو دپاره دغه پیغام لرم، ستا قربان سم چې تر دوی پورې ډېر خجالت یم. لږ موسیقي مې کړې ده، لږ کار مې کړی دی. دوی چې په خپلو بزرګوارۍ سره ما عفو کړي، او دوی ته مې پیغام دا دی چې خدای دې ماته توان راکړي، خدای دې ماته توفیق راکړي چې د دوی دپاره وکولی سم سندرې ویم، تر هغو چې د دوی د زړه ارمان وتلی وي. او زما د اواز یا موسیقي سره چې مینه لري، په تازه تازه سندرو او تازه تازه کمپوزو، تازه تازه اشعارو یې ونظوم، او د دوی مینه د دوی په زړه کې، یا خپل مینه د دوی په زړه کې ژوندۍ وساتم.
ډیر زیاته مننه نجیب اکبر صاحب چې مشال رادیو ته مو وخت ورکو، د مشال رادیوي مجلې سره مو خبرې وکړې.
هیله کوم، هیله کوم زما د پاره ډیر د خوشحالۍ ساتي. خدای دې د مشال رادیو ته توان ورکړي چې تنها من دغه چې ټول هنرمندان ونه دي.
د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو، د نجیب حق پرس خبرې او سندرې مو واوریدلې. په راتلونکو اونۍ کې به یو وار بیا د نوو کلتوري مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. ښه وختونه، خوشاله شېبې او ډېره مینه.
دوا د کور سره جوخته او جلا او مینس گرم شور باپا که لگی او تم خان غم ربا چی لگونو او تم آشی تیر میوال راجو دریجی جرگی آسوال با درد او کما و بسته کرار شپانم میرساتم درد پسر دل بستوریتم و خندامی نشید ناکام خنداتم دل بردد پسر سوری کما و پوی نسری جانی بن خمر جمعن و دل بردد پسر سوری کما مراتی ننشون تو بکی دنیا شم آدم خاند غم ربا جیغا گبنوا او تماشی دلیوار را دیو دیگی او در خانه ام باس پو بان شرا ولارنو او ادم خان سرد دیستر کی لگی